السلام علیکم د اختر دویم ورځ مونږ مرغاز امید زهیر ملیم روانه خبری مجله په لندو خبرونو پایلو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلې. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن لقب له یو اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډ ژمنت څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو د سولې لپاره کار کول او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکي دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي، د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي راشوي او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خپور کړی، ویلي
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنی.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا اتیر شپا په ټویټر کې لیکلي، دغه بيځای شوي کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعت پلی مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخوتو له امله 20,000 کسان بیا لابیلو سیمو ته بيځای شوي دي. ښاغلي ایو یا لیکلي، یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو روغتونو او سیلابونو له امله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو روغتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم روسي روغتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 کال کې د سوریه پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبری اژانس سنا په وینا، اسد لنور علي رتبه چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دا ښار په 2012 میلادي کال کې د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټ برېښنا تولیدوله. نن یک شنبه د چنګاښ 19 او د جولای 10 نیټه ده. په افغانستان کې بے وزلی او بیکاری د خلکو اختر پیکه کړي.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوې دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپګم ټولګي پور ده د نجونو د ښوونځیو د پرانستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانستو ته د نجونو هیلي.
کېدای شي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیا او چین نږدې توپ ته د امریکا اندېښنا او له اوکراین سره د امریکا لخوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او دا به هم واورئ چې ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوي د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشي ازادي رادیو اوري. نن د افغانستان در څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. خو به وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر ډیر پیکا کړل. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو عمل نه دي توانې دي ان قرباني یا ذبح وکړي. تفصیل
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه نیا رانیولې تر روسیا او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې شوې دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچه له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لک دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دا څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع شوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه شوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې شوې دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې شوې دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې دوه بزې پلورلی دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر دوه کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم شوی او روان کسان اړ وو چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زنین جونیز د کوونکې پر ټولنیزو شبکو د جنونو د تعلیم په ملاتړ د پایل شوی تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني خي. دوی وایي هیلمنې د جدا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي تاړ کیچی د ټولو جنونو پر مخ خوانځي پانیزي. د جنونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لتیری جمعې په زورګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لتیری جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د جنونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بل اخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوونکو جنو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هرکلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ د چي طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د جنو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي جنو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
نږدې 206 نوي ورځې وړاندې طالبانو ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وتړل او اجازه یې ورنکړه چې دوی خوانځي ته ولاړ شي. طالبانو د دې کار لپاره ښکاره دلیل یوازې دا وړاندې کړی دی چې دوی غواړي د نجونو زده کوونکو لپاره محیط یا چاپیریال برابر کړي، خو سره له دې چې دوی ویلي په دې اړه به یو طرح وړاندې کړي، مګر ته ډیر وخت تېرېدو وروسته یې حمله دا طرح نه ده برابر کړي. پر طالبانو له دې عمله په کور دننه او نړیواله کچه سخت نیوکې دي او دوی لا تر دې دمه په دې اړه کوم مشروع یعنی قانې کوونکی جواب خلکو ته نه دی ورکړی، خو دای پلوی کچې ویلی دی چې دا پریکړه د مشر مولا حبت الله په فیصله پورې تړلې ده چې هغه کلام وروي کینو خوانځي وپرانیزي، خو هغه په خپل اختریس پیغام کې که څه هم د ټولو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د پرانیستل کېدو هیڅ یادونه یې په خپل پیغام کې نه وکړي. د دې ترخوا د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم طالبان له دې عمله غندلي چې ګني د افغانستان یو لویه برخه یې له زده کړو منع کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنیو ته بشري مرستې رسول یو په پام کې لري، نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او معاشونه یې نه ورکول کیږي. دوی اوس په ډیر بد وضعیت کې دي او تر خوای ډیر کلا د خپل خراب حالات په اړه رسنیو سره خبرو ته هم حاضرېږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري نورن پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی دی. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دی.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 د کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه یې نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وجل سویو او ملولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
وخت په کابل کې وبجي او 15 دقیقې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویل. سپینې ماڑی د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې الی کلی داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره لا هم محدودیتونه شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې. وایي د خدای جل جلاله رضا لپاره د نادر سره د قربانی شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. طالب چارواکي دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکي، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیره شوې او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وای د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوی کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا تیر شپه په ټویټر لیکلی دغه بيځای شوی او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي ته دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعت پلی مزل وروسته ځانونه رسولي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخټو له عمله 20,000 کسان بیا لا بیرو سیمو ته بيځای شوی دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هواد کې د سخت ورښتونو او سیلابونو لامل په لزګونه کسان مړه او په سلګونو نور به کور شوې دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو صلاحکار زیاولا لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د خزو او ماشومان په ګډون 55 مړه شوې دي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لختار لومړی ورځ په حلب خار کې اول مانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځانو د روسي او متحده ځواکونو په مرسته دا خارونی و لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس د خارتا سفر کوي. مننه چې راسره یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه ښیي. وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې پر روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بي طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگټن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 385 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جو په بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به پر روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدی چې په خوست کې مو د لوی اختر د لمانځه وروسته د خلکو لغښتونو او ترخوای بیا د ناسا لخوا د کهکشان د نویو تصویرونو خبرې دوه خبر کو. د افغانستان په اړه نړیوال ورسپاړو هم بیل بیل موضوعات او مطالب خبره کړي دي چې له دوی یو شمېر مهمو ته یې اسمت ساروان کتنه کړي.
مارنینګ سٹار ورسپانې د افغان ښځو پر بدی ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سر لیکې دی، په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو، په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورې دو لور ته روان دی، د لوږې او بېوزدۍ ډېرې دو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړې دي. ورسپانه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارنینګ سټار ورسپانه کاشي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي، په افغانستان کې لږ تر لږه 20 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستل چې په کم عمر واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولای دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 200,000 جنې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې شوې دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقوقو فعالانو په دې خاطر وغندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبيعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنه سره سم فاو یاد خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15,500 تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابر شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ زده کول پر مهال لښتمن وو غوښتل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنۍ او بې وزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه وو، خو څا کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ونمانځي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د شنبه پر ورځ د خوس اوسیدونکو د لوی اختر د لمنځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کندو یتیمانو او نورو بیوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمنۍ دي ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندول چې سګنې اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره نمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوس اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ رادیو ته ویل، د افغانستان د خلکو لوی برخه به وسه او د خپل شتمنو خلکو مرسته ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قرباني کړي دي، دوی باید زمونږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه بوز هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر پدې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خصوصیو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر اخترونو کې ډاډمن اصول نه و.
وزینې توپیر چې د تیر اخترونو سره هم دا دی چې په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي هم دا سوله آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله منستون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شیدی دغلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نام نه یو او نور غواخونو د لاسه نور ولایتونو او لریسي مو تولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ راتګه سنتیا را مېسه شوي ده.
په لومړي سر کې ټول افغانان ورونه ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دا اختر به د سولې ورور ولای اختر وګرځي مونږ هم غواړو د قربانۍ ورسته چکر ته لاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو ځکه د امنیت ستونزه، اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته ولسوالیو ته لاړ شو، میلې وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیرایو.
د جولای په نهمه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو. خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاری لا اسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلاند ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساينس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي، شپږ زلي اتلس هنداري لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څیړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2021 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې لس میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی، د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو، شمسی نظام، لدغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي